द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او په سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنا احتجاجونه کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو دپاره اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 34 لکو ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد ضرورت دی. او رپورټونه وایي د پاکستان یو شمیر سیلاب ځپلي علاقو کې د څښا اوبو د لاسه د سرمنې او د خېټې ناروغۍ هم زیاتې شوي دي. او د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلی دي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خښېدو په وروستو مراسمو کې شامل شي. هغه به سبا لا د خپل خاوند شهزاده فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنا احتجاجونه کړي. د کورمې په صده کې د مقامی ځوانانو لخوا د یو امن مارچ په موقع په دې کې سیاسي فعالین هم شامل وو. خو د لاریون د منتظمینو وینا وه چې د دوی د سیاست سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دوی په کورما او د صوبې په نورو علاقو کې د ترهګرۍ وروستو پیښو پریشانه کړي دي. د احتجاج د منتظمینو تر مخه دوی امن غواړي او قبایلي علاقو کې بیا د طالبانو او فوزي عملیاتو د لاسه د خلکو بې کوره کېدل او ژوند ګډوډېدل دوی ته نه دي منظور. دغه شان په سوات کې هم ځایي خلکو د امن او ترهګرو پر ضد د احتجاجي مظاهرو خپل لړۍ جاری ساتلې ده. نن د اتوار په ورځ د سوات سرخار منګوره کې د سوات قومي جرګې له اړخه یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دوی د حکومت نه په خپلو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ په سر د فوري ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ او وروستۍ د ترهګرو اپیخو عام خلک د فکرمندۍ سره مخ کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شوو وروستو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی دی، خو د کم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو فیصله یا اعلان نه دی شوی. یاد دی وی په خیبر پختونخوا کې په وروستو کې د بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښو زیاتره ذمواري د تحریک طالبان پاکستان لخوا منل شوی. خو د دې سره سره په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سختې نیوکې هم روانې دي. دا د هم یادوي چې تیره ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل اظهر حیات د سوات سفر هم کړی او سرکاري میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلې او مردان د مشرانو سره لیدلی او ویلي دي فوز به چاته هم اجازت ورنکړي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي. خو د سوات قومي جرګه او څېړونکي وایي په کار ده په سوات کې د امن دپاره په ریاستي کچا کلک ګامونه پورته کړی شي. د ماشومانو دپاره د ملګری ملتونو اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 34 لکو ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد رسولو ضرورت دی. پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فادل د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو د لیدنې وروستو ویلي دي چې په سند صوبه کې د سیلابونو د لاسه 14 میلیونه ماشومان اغیزمنده شوي دي او دغلته ګڼ شمېر ماشومان د قی او دست، ملیریا، ډینګي او نور قسمه قسم ناروغو سره مخ شوي دي. د یونیسف د استازي زیاته کړي چې د سیلابونو نه اغیزمنده ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولای چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته پی ورکړي. بلخوا په پاکستان کې د بیړنۍ مرستو قومي ادارې ان ډی ایم ای هم ویلي په ملک کې د راغلو سیلابونو د لاسه 9 کسان مړه شوي دي چې ورسره د سیلابونو د لاسه د مرګونو شمېره 1545 ته رسېدلې ده. ان ډی ایم ای شمېرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 500 نه زیات ماشومان هم مړه شوي دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو د لاسه د ډینګي ناروغۍ زیاتې شوې دي او په ډینګي ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. د ډینګي د ناروغۍ زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او خیبر ضلعو کې مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې د ډینګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم افریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوي دي. تر ټولو زیات 1200 د ډینګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي په 15 حساسو ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو دپاره سپریګانې هم شروع کړي دي او د دې سره سره مچردانۍ هم تقسیموي او د ډینګي ویډیا ټیسټونه هم کوي. اخوا په بلوچستان کې هم په سیلاب ځپلي علاقو کې د مار د چیچلو یا خوړلو د 250 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د دې سره سره په دغه علاقو کې د صحت چارواکي وایي ملیریا، هیزا او د سرمنې د یو شمیر بیماریانو په شمول د سخا، اوبو او ماشو مچانو نه خورېدونکي نوري بیماریان هم خورې شوي دي. د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خخېدو په وروستو مراسمو کې ګډون وکړي. هغه د ستمبر په 8 د شپږنوي کالو په عمر کې مړ شوی و او سبا د ستمبر په 19 بعد خپل خاوند شهزاده فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت په مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې وروستو مراسمو ته تر 15000 نه زیات بارني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې تر مخه په عربونو خلک به د مراسمو دغه لړۍ په ټلویزیونونو باندې نیخ په نیغه هم ګوري او دا په یوویشتمې پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نشته. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنۍ استازي او سیاستدانان نن لندن ته رسېدلي چې دویمې ملکې الیزابت خاورو ته سپارلې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې صدر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو، د جاپان شهنشاه ناروهیتو او شهنشاه ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران هم شامل دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل. زه بختور شایم، ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په سوات کې د قامی جرګې په غوښتنه نن په منګوره کې د بدامنۍ په ضد یو درنه مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د حکومت نه په سیمه کې د بیا راپورته شوي وسلوالو په ضد د کوټلي عملیاتو او د سوات د امن خوندي کولو غوښتنې وکړي. یاره دیوی په سواد کې سورا جوړان دی د امن د جرګې مشر ادریس باچا او داغه د ساتونکو سره سره یو شمیر نور کسان په ترهګر بریټ کې وجل شي چې زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی و. دغه پیښې په سیمه کې خلک یو ځل بیا د ترهګرو په روچتېدو اندېښمن کړي دي. تفصیل په د سواد نه د ډیوه خبريال فیاض ظفر وړاندې کوي.
د احتجاج د سواد سرخار منګوري په نشاد چوک کې د سواد قمی جرګې د سوري لاندې کې چې په هیګنډ شمیر خلکو ګډون کړی دی. د احتجاج کې د بلبلو سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو، کارکنانو او عام خلکو په ګڼه شمیره ګډون وکړو. وینا کوونکو چې په سواد کې په هیڅ حال ترهګر او ترهګری نه منو او موږ په سواد او په ټول پښتونخوا کې پوخ امنیت غواړو او نوره بدامنی نه منو. د سواد قمی جرګې وایان خورشید کاکاجی وای
او مقصد زمونږ د دې چې سواد چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده، د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سواد زمونږ د حکمرانانو د غلطو پالیسوخ کار شوی ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډیر په دغه شو وروج ته ورسېدا. اوس په نږدو وختونو کې ډیر تدلته د دهشتګردۍ علامات ډیر واضح ښکاره دي، بلکې سرګرمۍ او عملیات منګه خلکو ولیدل دلته کې واقعیات شو. لہذا په دې صورتحال کې د سواد لکونه خلک ډیر په تشویش کې دی او دا غواړي چې په سواد کې دی واقعي او حقيقي او پایدار عملی
احتجاجي مظاهره تا وي نه کون کوې چې حکومت تیز تر زر د ترهګرو په ضد عملیات وکړي او که داسې ونه شوه نو بیا به د سوات خلک د تراګرو په ضد وسله چوتی او راوزی وه. مظاهره کې بوډاګانو، ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او ووی چې نن موږ د خپل حفاظت دپاره د احتجاج کې ګډون کوو. مظاهره کې ګډون کوونکی فواد خان وایي،
مونږ دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلي یو، د خپل خویندو میندو د مشرانو ضعیفانو ځوانانو د حفاظت لپاره راغلي یو. مونږ هغه حالاتو ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي، مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې هلته کې به د خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل په مینځ کې یخودل.
د سوات قومي جرګې مشرانو اعلان وکړو چې د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونه شوه نو بیا به کلی په کلی او هر بازار کې خلک احتجاج کوي. د سوات قومي جرګې یو مشر مختار خان یوسف زیوای،
سوات قومي جرګې له عمل به همدای چې موږ به د سوات پار کلی کې هر بازار کې پار خار کې همدا نمونه جلسې کوو، مظاهرې به کوو، د سوات خلک به پاکایو کو پوه کوو، متحد کوو به او سټیټ به دې ته مجبور کوو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي.
او ریدونکو ته اور یاد کم چې د سواد د مټي تحصیل په کیناله سیمه کې د وسواد طالب بانو خرګېدو او بیا بربنډې کې د بوین چودرین روستو د سواد په بلبل سیمه کې د سخت احتجاج د لړۍ روانه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
خدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیبا ده. د کورمې ځوانانو خبرداري ورکړه چې نور به په هیڅ قیمت کډوالې ته غاړه کېږنک دي او که ضروري شوه نو مدافعت به هم وکړي. په کورمه ضلعه کې راجوړ کړی شوي د امن یو لاریون کې دغه ځوانانو د حکومت نه په خیبر پښتونخوا کې د امن د بحالۍ تر څنګ په سیمه کې د بیا راپورته شویو وسلوالو ډلو په ضد د کلکو عملیاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل په د سیمینا د ډیو خبريال ابراهيم شنواري وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې مخې ته راغلو د ترهګرۍ پیښو او په ځینو غرایز علاقو کې د وسلواله ډلو یا کسانو موجودګۍ په ضد احتجاجي غونډې او د امن لاریونونه دوام لري او په دغه لړ کې نن د کورمې ضلع د ځوانانو یو غیر سیاسي ډلې هم په صده کې د دغه قسمه یو د امن لاریون را جوړ کړی وو چې پکې امن خوښونکو ځوانانو او د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکوونکو په لویه شمېره کې ګډون درلود. د سدې نه دوه کیلومتره بهر د ساتین چوک نه شروع شوي دغه د امن لاریون برخه اخیستونکو سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن بحالې په اړه شعارونه ورکول. د سدې بازار ته پر رسیدو یو عمومي غونډه وشوه چېرته چې وینا کوونکو په زمشو قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې او د امن د بحالې غوښتنې وکړې. په دغه مهال یو ځایي ځوان رفیع الله چمکني وویل چې اوس د سیمې اوسیدونکو په خپلو علاقو کې دوه متوازي حکومتونه منلو ته تیار نه دي.
مون امن غواړو، ټول د امن داغیان دي، کورما د کورمې عوام امن غواړي. دوباره بد امنی خوارول چې کومه دو مور فرموله ده، دا اپلای کول په عوامو نه غواړي. په ملک کې یو حکومت خوند کوي چې هغه یو حکومت وي، دلته عوام وایي چې مونږ باندې دوه حکومت دي، دوباره مه قایمئ. لکه دوه حکومتونو مطلب دا چې څه بختور دي چې مونږ ورته ترهګر وایو او څه د پاکستان حکومت دی. نو عوام دا غواړي چې مونږ یو حکومت غواړو، دوباره مونږ بد امنی فرم کې خوارول نه غواړو.
دغه لاریون تابع کوونکی یو بل ځوان توفیل شاهین په ډاګه کړه چې هغه یې دوباره کډوالې ته تیار نه دي او کوم مجبور شون نو مقابله وکړي.
وستان کو تاده اعلانونه شي ویل دي تاسو کورونا پرې ده کنه، نو موږ کورونا پرې دا وری دي، پرې 15 سال کې دا وطن نشو جوړ او څو پورې ودا کورونا موږ پرې دو مو ټول خلکو قسم کړي دي چې موږ نه کورونا پرې دو او نه موږ بیا وزو والی چې موږ کورونا پرې خوذلې دي، هغه نه هر څه چې دي مطلب چا وړي، نو هغه بیا کې بیا دا کورونا مو وران شي ویل دي، نور نه کورونا ورانه او نور بس موږ هر څه تیار یو، نور خپل جنگم کوو جګړم کوو، خپل حال کو امن دي بیا به زینا باد نخ کړی.
د افغانستان پولیس سره سیرمه په کورمه قبایلی سیمه کې په تیرو دوه اونیو کې دا دویم د امن لاریون وو او د سیمه مشرانو او ځوانانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کړې چې اوس باید د جرګو مرکو پر ځای حکومت د وسلواله ډلو په ضد حتمی عملیات وکړي چې دغه سي دغه علاقې د دغه قسمه ناخوخه او غیر قانوني ډلو نه په مکمله توګه پاکې کړي شي. ابراهيم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلو.
د ماشومانو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې په راغلي سیلابونو کې نږدې 43,00,000 ماشومانو ته د هغوی د ژوند ژغورلو دپاره د سمدستي مرستو ضرورت دی. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي اداره انډیمیا وایي په دغه سیلابونو کې تر اوسه د 1500 نه زیات کسان مړ شوي چې 1525 پکې ماشومان دي. د سند صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې په مرستو کې بوخت د خیر ښېګڼې ادارې اسلامیک ریلیف یو کارکوونکي ډیوه ته ویلي په دغه صوبه کې لا هم ځای په ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي او هلته د ماشومانو حال ډیر خراب دی او وایي ماشومان د قی دست او ملیریا له کبله د مرګ خولې ته ورځي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
پاکستان کې د یونیسف استاذي عبدالله فاضل د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو څخه د لیدنې وروسته ویلي چې په سند صوبه کې سیلابونو 14,000,000 ماشومان اغیزمن کړي او د غلطه ګڼ شمیر ماشومان د قی دست ملیریا ډینګي او نورو بیلابیلو ناروغو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د استاذي زیاته کړې چې د سیلاب نه د اغیزمن د ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولی چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته شوده یا پی ورکړي. هغه وایي د بې کوره شوو کورنو سره نه خوراک او نه صفا اوبه مومي او د دې تر څنګ د روغتیاي اسانیو ځاندره هم د تباهي سره مخ ده. د سند په بیلابیلو تحصیلونو کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو کې بوخت د خیریه ادارې د اسلامیک ریلیف یو کارمن نوید احسن اوان ډیوه سره خبرو کې ویلي چې د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د ماشومانو حال ډیر خراب دی. هغه وایي د سند په هغه تحصیلونو کې چرته چې لاوبه اوس هم ولاړې دي نو هلته ماشومان د قی دست ملیریا او تبې له کبله مري او په یو کیمپ کې خو په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم د قی او دست له کبله مړ شو. دا په داسې حال کې چې وړمه ورځ د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې NDMA ویلي چې هیواد کې د راغلو سیلابونو له کبله نور 13 کسان مړه شوي او دې سره د مړو کسانو شمېره 1,515 ته رسېدلې. د ادارې لخوا جاري کړې شوې شمېرو کې ویلي شوي چې سیلابونو کې 1,522 ماشومان هم مړه شوي دي. د NDMA لخوا په جاري کړې شوو شمېرو کې ویلي شوي چې بارانونو او سیلابونو کې 2,855 کسان جوبل شوي، د 9,300 څخه زیات کورونه تباه شوي او د دې تر څنګ د خلکو 9,300 څاروي هم په سیلابي اوبو کې لاهو شوي دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شتمنو خلکو غږ کړی چې په بلوچستان او سند صوبو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای شهباز شریف د ستمبر په 19 نیټه د پنډه په نورخان هوایی ډګر برتانیې ته د روانېدو مخکې د یوې غونډې مشري وکړه او وی ویل باید چې د بلوچستان او سند صوبو سیلاب ځپلو خلکو ته خوراکي شیان واستول شي. اخوا د خیبر پختونخوا د صحت ادارې هم ویلي چې د سیلاب له کبله په ډنډ شوو اوبو کې د ماشو پیدا کېدو له وجې ناروغۍ زیاتې شوې. چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د ډینګي په ناروغۍ د 3,000 څخه زیات کسان اخته شوي دي. پاکستان کې د جون د میاشتې راهسې راغلي بارانونو او سیلابونو له کبله نږدې 3,00,000 او 1,50,000 خلک اغیزمن شوي او چارواکي وایي چې سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د 1,30,000,000,000 څخه زیات نقصان اړولی دی. اخوا د امریکې د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو مشر ویلي چې د پاکستان سیلاب ځپلو ته ورکړې شوې مرستې د یوې قطرې نه هم زیاتې نه دي. نوموړي غوښتنه کړې باید چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره انټرنیشنل ډونرز کانفرنس راوبلل شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ خپرې شوې دي. رپورټونه وایي په دغه سیمو کې د قی دست، هیزې او ملیریا ترڅنګ یو شمېر نورې ناروغۍ هم خپرې شوې چې ورسره د سیمې اکثره خلک ناروغه دي. تفصیل پې د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روانې میاشتې د ستمبر 10 څخه بیا تر 14 پورې په ځانګړې توګه هغه سیمې چې سیلاب ځپلې دي دلته د پوستکي یا د څرمنې ناروغي ډېره زیاته سوې ده. صوبایي حکومت ویي چې 10,900 د 4 ناروغو پیښې ثبت شوې دي. د څرمنې د ناروغي ماهر ډاکټر بلال شمس په دې باب ویایي
د سیلاب د وجې کوم ناروغي چې د پوستو کې غډیر سوي دي په هغه کې خاص تعداد د جراثیم سره د لګیدو له ناروغي دي لکه بکټیریل انفیکشنز، فنگل انفیکشنز په یو ځای باندې د ډیر خلکو د اوسیدنګ لکه کم خلک چې د سیلاب ته مخ پټ جلا جلا خونه کې اوسېدل هغه اوس په یوه کژدي یا په یوه خونه کې اوسي سپوز د سکیبیز نه جوړې پورې سي په ټول خاندان پورې پورې کېږي. دا ناروغي د غذایي قلت یا د خوراک د کمۍ د وجې د چمړې ناروغۍ هم ډېرې سوي دي په کوچنیانو کې، خصوصا د کالدانې یو خاص مچر دی سینټ فلای، هغه د خوړنګو څخه خلکو ته په ښکاره ځایو باندې اکثره دا د کالدانې دا ډېر زیات رپورټ کېږي. نن سبا جراثیم د خوراکي قلت مچرو د دې د وجې کومې ناروغۍ چې لګېږي دا ډېریږي د سیلاب د وجې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه هم د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د درملنې لپاره کیمپونه پرانستي دي. ډاکټر جانزیب په دې باب وایي:
ینګ ډاکټر ریسیشن وایي د حکومت بلوچستان په ملګری باندې خلکو د صحت په حواله د ناجوړیانو په حواله باندې موږ ډېر علاقو له ولاړو کل عبدالله ضلع کولو مسخیل بارکان نصیر آباد رکنی داسې ډېرو علاقو زموږ کیمپونه اوس هم عادي شروع دي، وختم په وختم کیمپونه روان دي. اوس زموږ ولاړو پر دا علاقو باندې د نمونیا ناجوړي بېخي ډېره پیدا شوې وه، ټوخیان ولو طبي وې کولرا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه، د کوچنیانو کې دا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه، د دې څخه ډېر زیات د مرګو خطرې ولې ځکه چې د علاج تر رسایي نه.
د مدني ټولنې فعال غړی سمی زرکون بیا په دې باب وایي:
کم د چونګو د اوبو سر کېږي د نس بیماریانې دي، یا دا په پوست چې کم بیماریانې یعنی جلدی امراض چې کم دي هغه ډېر زیات سوي دي، یا کم د سرکار رپورټ دی هغه مطابق ملیریا زیاته سوي ده. نو سیلاب په بعد چونکې اوبه ډېرې زیاتې ودرې دي او د چونګو اوبو یو فقدان پیدا سو هغه له وجې دا بیماریانې زیاتې.
ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې سیلابونو وروسته د ناروغۍ له سبب څخه د ډیرو مرګونو د خطر امکان موجود دی. د ډبلیو ایچ او ډاکټر ټیډروس ویلی دی چې د موسمي بدلون له سبب څخه په پاکستان کې ناروغي د یو بشري ناورین بڼه خپلولی شي. ډبلیو ایچ او د پاکستان لپاره د لس عربو ډالرو غوښتنه هم کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې که یو خوا د 1500 نه زیات کسان په وروستي سیلابونو کې مړه شوي، نو بلخوا په لکونو څاروي او په لکونو اکړه زری ځمکه هم د اوبو لاندې راغلې ده، چې ورسره په پاکستان کې د وړاندې نه کمزور اقتصاد نور هم زیانمن شوی او رپورټونه وایي د پاکستان اقتصاد ته د سیلابونو د 10 ارب ډالر نه زیات زیان اړولې ده. په مطبوعاتو کې د سیلابونو په اړه کم تفصیل راغلی، د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیلابونو په تباکارو د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې د خبرونو او د تبصرو خورېدو سلسله جاری ده. په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې د خبریال سید شاه د چاپ شوي یو تفصیلي رپورټ سرخط ته چې د پاکستان د وړاندې نه کمزورې معیشت د اوسنو سیلابونو د لاسه نور زیات کمزورې شوی دی. د سرکاري چارواکو وینا ده چې د سر دوباره ودانۍ کارونو لپاره د 150 ارب ډالرو اجت ته. سید شاه د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې سرکاري چارواکو خبرداري ورکړې ده چې د اوسنو سیلابونو د لاسه د اقتصادي ودی په ټپه د ادریدو سره سره په ګرد پاکستان کې د خوراک د کمی را پیدا کېدو هم سخت خطر ده، او دا به ملک کې د وړاندې نه سنگین اقتصادي او سیاسي اړې غړې نور زیات سنگین کی. پاکستان تیره میاشت د ډیرو خوارو زارو ورستو عالمی مالیاتي پنګینه قرضه بوت کړله او نور ملکونو نه د قرضو حاصلولو او پاکستان ته د سرمایه کارۍ د راوماتولو کوشش کوي. امید دی چې د متحده قومونو ترقیاتی پروګرام به عالمی بینک او د ایشیا ترقیاتی بینک سره په شریکه د اکتوبر تر نیمه پورې د سیلاب د لاسا د شوی زیان تاوان تخمینه مکمل کړي. خود خزانی وزیر مفتا اسماعیل خپل یو تازه بیان کې ویلی دی چې موږ په سخت مشکلاتو کې گیر یو، دا مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي او دینه د وټو هر لار سات تر ساته بنديږي. د آی ایم ایف د قرض نه پس پاکستان باندې عالمی منډهو کې لک ادبار پیدا شوه، او خود سیلابونو د تباکارو د لاسه د پاکستان د خپل قرضونو د ادا کولو وستوان اوس بیا شکی شوه دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د سرکاري اعداد و شمار مطابق پاکستان سره دا وخت د زر مبادله 9 ارب ډالر ذخیره پاتې ده، او دا براتلون کوشپغو هفتو کې په درآمداتو خرچ شي. آی ایم ایف د سیلابونو نوړان دی پاکستان کې د 3.5% اقتصادی ودی پیشنگوی کری و خو حکومت ویرخ کار کری دا چه دا اقتصادی ودی شرا یو فیصدی تا یا صفر تا هم را غرزیده شی. یو ازاد تجزیه کار یوسف نظر وای حکومت چه دا تکسرونا دا را غنلیدون کی آمدن سنتی پیداوار او نور کم اقتصادی هدفون مقرر کری و تا طول هر سیلابون و تالا والا کری دی. اخبار لیکي چې قرض او مالی امداد ورکوونکو ملکونو د پاکستان ناقصه مالی پالیسۍ د پاکستان د مالی اړیګړي بنیادی سبب ګرځولې ده. د خزانی وزیر مفتا اسماعیل وای چې حکومت روان مالی کال کې د ترقیاتی منصوبو اخراجات نیم په نیمه د راکمول نیت لري. دینه به حکومت ته یو نیم ارب ډالر لاس لراشي. خو رپورت لیکي چې د پاکستان صوبې مالی او انتظامی طور اوس ډېر اختیارمند دي. په دې سبب د صوبو لخوا مرکز سره د مالی امداد امکان ډېر کم دی. بلخوا د ملک په دوو لویو صوبو کې د حکومت د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی حکومتونه دي او د پی ټی آی چیرمین په 13 اپریل کې د وزیر اعظم د کورسین د لری کولو وروسته د حکومت خلاف زبردست سیاسي مهم شروع کړی دی. د عمران خان مخالفه سیاسي مهم هم د وزیر اعظم شاباز شریف د حکومت د پاره سخت مشکلات پیدا کړی دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې پاکستان کې د متحده قانونو د ترقیاتی پروګرام د مشر د نټ اوست وی د خلیلی کړی دي چې مونږ پاکستان کې د روایتي سرکاري ترقیاتی امداد نه د زیات څه پتمه یو. د پاکستان د خزانه نائب زنانه وزیر عائشه پاشا ویلی دي چې د خډیر تیر امداد نه بغیر به د پاکستان یو کروڑ لس لکه خلق د نیسته لاندې سطح ته پریوزي.
گران اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وته غوږی. په پاکستان کې د روستي سیلابونو د لاسه د ریل ګاډو پاټلۍ هم د اوبو لاندې راغلې دي چې کابل له 13-20 ورځو راهیسې د کراچۍ نه د ملک نورو برخو ته د ریل ګاډو سفرونه تړل شوي دي. د کراچۍ د ریل ګاډي په سټېشن کې د مسافرو سره سامان اوچتونکي خواریکخ یا قلیان وای د سیلاب د لاسه د ریل ګاډو د سفر د ځنډېدو سره د دوی روزګارونه هم خراب شوي دي او وای ټوله ورځ د ریل ګاډي په سټېشن کې مرستو ته په انتظار وي. نور تفصیل په د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی وړاندې کوي.
د کراچۍ اورګاډو سټېشن باندې ناز خواریکخ یا کولیان وای د دریو اونیو نه د اورګاډو سفر ځنډول شوی چې لامل یې دوی د اوږدې بیکارې ښکار شوی. دا مهال دوی سټېشن ته د امداد یا مالی مرستو په هیله راځي. د تیرو سلویختو کالونو نه په اورګاډو سټېشن خواریکخ یا کولی په توګه کار کوونکی خانزاده وای په خوا هم د دوی مالی حالات څخه نه و، بس ورځنۍ مزدوره به جوړوله. خو اوس د اورګاډو سفر ځنډېدو وروسته دوی ځان ته د یو وخت خوراک نشي ګټلی.
پہله میں 400-500 روپے کو مازم
لدین اڑان دی بہم ما د سلور سونا تر 500 روپے پورې ګټلی او پدې کې خوشاله هم. او چې کوم ځوانان خوراک ته غو به د 300 نه تر 1000 پورې روپے د ورځې جوړولې. خو ز پدې حالات کې راشن او نور سوداګانې فقر زخلم. زو سپینګریم د کار په لټون پسې بل ځای ته هم نشم تللی او نه څوک ماته کار راکوي.
د سند صوبې سیلاب ځپلې سیمې خیرپور سره تعلق لرونکي خواریکخ ساجد علي وای سیلاب اوبوې کور نړولې چې بیا نو موړي خپل کورنۍ کراچۍ ته راوسته. هغه وای نورو ځایونو کې د مزدوري یا د کار په لټون پسې ګرځي خو د خیراتي توکیو نه پرته بل کوم لار نه ویني چې خپل کورنۍ پی وساتي.
هم مزدوري کې لري آتے مگر هماري ټرینه بندې.
زنن هم دلته د مزدوري په لټون راغلې پورګاډې لا ولاړ دی. بس تمام ورځ دلته ناسي چې څوک به خیرات ټوکړي خوراک یا نورې مالی مرستې به راوړي او موږ به کورونو ته یوسو. د ریلوی وزیر د خوراکو د پاره د امداد اعلان کړی خو لا چاته هم نه دی ورکړی شوی. په کار ده چې امداد زره کې چې موږ پرې خپل کورونه وچلو.
یو مسافر اسف وای د 13-15 ورځونه هڅه کوي چې لاهور ته لاړ شي خو د بسونو کرایې ډېرې لوړې شوي چې د یو عام وګړي لوسه وتلې دي.
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سکر جائیں.
دلته مونږ ته وای چې په بس کې اول سکر ته لاړ شي او هغه ځای نه لاهور ته اورګاډي ځي. خدا مهال سکر ته د بس کرایې درې نیم زره ده او د سکر نه لاهور ته د اورګاډي کرایې هم نږدې درې نیم زره ته رسېدلې ده. 2000 روپۍ کې لاهور ته تګ راته ګران پیوزي.
د پاکستان ریلوی وزیر صاد رفیق سو ورځې وړاندې په سکر ډویژن کې د اورګاډو تنصیبات یا انسټالیشنز دوره کړي او په جاری کړي شوی بیان کې ویلي چې سیلابونو پټلو یا ټریکس ته ډیر زیان اړولی. نوموړي نور ویلي چې د بیا رغولو کاري په درې شفټونو شروع کړی چې ژر تر ژره کار پای ته ورسي او د کراچۍ نه د مسافرو اورګاډو سفر به بیا پیل کول سو اونۍ وخت اخلي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دغه هیواد کې د جنکو د سکولونو یا ښوونځو د بندېدو د یو کال په پوره کېدو سره ویلي د جنکو د تعلیم نه بې برخې کول غمجن او د شرم وړ ګام دی. طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو سکولونه تړلي دي او وایي شرعي لاره ورته برابروي نو بیا به دغه سکولونه پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ یو کال پوره شو چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم باندې د نامعلومه وخت پورې بندیز لګول شوی چې په هیواد کې یې دننه او بهر سخت غبرګون راپارولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیر یو کال کې د افغان جنکو د زده کړو ضایع شوي مقبه هیڅکله هم بیا په لاس ورنشي او دغه تاوان پوره کېدل ناممکن دي. خغلی ګوټیرش په طالبانو غږ وکړو چې جنکو ته د سکول د تک اجازه ورکړي چې جنکۍ خپل تعلیم جاری وساتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یوناما ویلي چې له یو کال راسي په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه تړل د شرم ډک عمل دی. روانه مونږه د طالبانو د تعلیم وزارت هم ویلی وو چې دوی د جنکو د تعلیم د پرانستلو په اړه باندې د خپل مشرتابه د حکم پته مدي. د یوناما سرپرست مارک پورټل د سپتمبر 13 په خپل یو خبری بیان کې ویلي دي چې د جنکو د تعلیم منع کول غمجن او د شرم وړ عمل دی. دغه رپورت زیاتوي چې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه هیڅ منطق یا دلیل نه لري او وای د نړۍ په بل هیڅ یو هیواد کې داسې ممانعت نشته دی. دا د جنکو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. یاد دی وی چې تیر کال 2020 کې د سپتمبر په 13 د هلکانو سکولونه خلاص شول خو طالبانو امر وکړو چې د جنکو د شپږم نه پورته سکولونه به د بل حکم پورې بند وي. د یو کال تیرېدو باوجود تر اوسه پورې په دغه عقل باندې طالبانو څه فیصله نه ده کړې. یوناما اټکل کړی چې تیر یو کال موده کې سباندې 1 میلیون جنکۍ په افغانستان کې د زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي.
د برتانی ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم په لندن کې روان دي چې پکې د امریکا صدر جو بایدن، د هغه میرمن جل بایدن، د جاپان حکمران ناروهیتو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د نړۍ په سونو نور مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینسر په هدیره کې د خپل خاوند پرنس فیلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. الیزابت دویم او یا کاله د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلس ملکونو ملکه پاتې شوې ده چې د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې. تفصیل په د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت پر مړینه لس ورځنۍ ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې مراسمو ته تر 15,000 زیات بهرني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یو اندازې لمخې په عربونو خلک به ورستی مراسم لری هم ګوري او دا په 20مه پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نسته. په لندن کې د شپې موسم یخ سوی او په زرګونه خلک په داسې وخت لا د ملکې الیزابت د تابوت لیدلو، هغې ته د عقیدت وړاندې کولو او مخښې لپاره په قطار کې ولاړ دي چې د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو ته لا یوه ورځ پاتې ده. د ملکې الیزابت زوی او د برتانیې نوی بادشا شاهزاده چارلز دریم او شاهزاده ویلیام د هغې وروستیو مراسمو ته ورغلیو منتظرو زرګونو خلکو ته چې تر 100 کیلومتره پورې په قطار کې ولاړ وو بهر ور ووتل او د هغوی مننه یې وکړه. د شنبه یا خالی په شپه د ملکې الیزابت اتل مسیح په وستمنستر هال کې د هغې د تابوت شاوخوا ته په داسې حال کې ولاړ وو چې د هر عمر خلک پټه خوله یوې بلې خوا ته تیرېدل او هغې ته یې غلی عقیدت وړاندې کاوه. د ملکې الیزابت د وروستیو مراسمو لپاره په لندن ښار کې بې ساری امنیت نیول شوی او په زرګونو پولیس تر 100 کیلومترو پورې د ورتلونکو غمجنو خلکو څارنه او ساتنه کوي. په دغو خلکو کې د انګلینډ د فوټبال لوبډلې مخکنی کیپټن ډیوډ بیکم هم شامل وو. هغه شاوخوا 12 غنټې انتظار وکړ او اخر د ملکې الیزابت تر تابوت پورې ورسید او هغې ته درناوی وړاندې کړ. ډیوډ بیکم وویل، موږ د یو ملت په توګه بختور یو چې داسې یو څوک مو لرل چې د هغې عظمت د ډیر وخت لپاره په مهربانۍ، پاملرنې او همیشنۍ ډاډ سره موږ ته لاره هواره کړې وه. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنیو استازي او سیاستوال پرون لندن ته رسیدلی چې خاورو ته د ملکې دویمې الیزابت د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې ولسمشر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شاهنشاه ناروهیتو او شاهنشاهي ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران شامل دي. د نړۍ د څوارلسو کامنویلت یا د همګټو هیوادونو وزیر اعظمان به هم په دغو مراسمو کې شریک وي. دغه هیوادونه مخکې د برتانیې تر واک لاندې وو او اوس آزاد شوي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو له خپلې میرمنې سره یو ځای دغو مراسمو ته ورغلی او پر ټویټر یې لیکلی دي، محترمې ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بېساري فضل سره په خپلو اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر 6 لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. هغې په 25 کلنۍ کې هغه مهال تاج پر سر کړ چې د برتانیې وزیر اعظم وینسټن چرچل وو. د برتانیې اوسنۍ وزیر اعظم میرمن لیز ټرس 14 تن ده چې د ملکې الیزابت د واکمنۍ پر مهال د وزیر اعظمۍ پر څوکۍ ټاکل کیږي. د ملکې الیزابت دویمې د مړینې په دویمه ورځ د ستمبر پر 9 د هغې زوی شهزاده چارلز په 83 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا سو. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا دی بدا. د امریکا د اخبار نیویارک ټایمز تر مخه د یوکرين په مشرقي خار بخموت کې یوکرایني پوځي چارواکو ویلي د روسي ځواکونو په ځای دوی د روسي قیادیانو سره جنگيږي او په یوکرين کې د غټي بشروجنې د وسلو د کارولو په اړه د امریکای صدر جو بایدن یو واری بیا د روس صدر پوتین ته خبرداري ورکړې او ویلي دي چې په داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بدل شي. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز خبری ادارې ویلي دي چې دوی په انټرنیټ خبرې شوې د یو ویډیو جاج کتنه کړې چې ښکاري دی واګنر ډلې چې یو شخصي پوزي کمپنی ده دا د حقوقي ده چرته چې قیدیانو سره لوس کېږي چې په اوکراین کې د شپږو میاشتو د جنگیدو سره دوی خپل ازادي ترلاسه کولی شي، خو خبری ادارې ویلي دي چې د ویډیو پخلی یا تصدیق یې نه دی کړی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دی چې په بخموت قبضت په اوکراین د یرغل په اهمو اهدافو کې شامل ده. د امریکای صدر جو بایدن په اوکراین کې د غټې بشروجنې د وسلو د کارولو په سر پوتین ته خبرداري ورکړې. د سی بی ایس خبری ادارې ته په یو مرکه کې بایدن ویل دی چې داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بیخي بدل شي. د روس دخوا په اوکراین کې د ممکنه کیمیاوي یا جوهري وسلو د کارولو په ځواب کې امریکا به څه کوي په دې اړه بایدن څه نه دی ویلې، خو زیاته کړې ده چې دا به روس د اوس نه زیات په نړۍ کې یوازې کړي. ابل دا چې عکس العمل د پاره به کتل وي چې روس کومه حد پورې ورزي. پوتین ته دا د بایدن لومبه خبردارې نه وو. د دې نه وړاندې د نیټو، جی 7 او اروپایي اتحاد د غونډو وروسته هم بایدن داسې قسمه خبردارې ورکړې. د روس د خارجه وزیر دخوا د جوهري شخړې د زیات امکان د سرګندونې په ځواب کې بایدن د وینا غیر ذمہ واره بللې وه. په اوکران د یرغل سمدستی وروسته پوتین د روس د جوهري وسلو ځواکونو ته د چمتو اوسېدو امر کړی و. د پخوانی سوویت یونین وروسته په لومړي ځل داسې حکم ورکړی شوی و. د دې په ځواب کې وایټ هاوس د ټایګر ټیم په نامه د قومي امنیت چارواکي راغونډ کړل او دوی ته وویل شول چې د دې جاج واخلي چې د روس د خوا په ممکنه توګه په اوکراین ګاونډي هیوادونو یا اوکراین ته د نیټو یا د بل هیواد نه ورتلونکي د وسلو په کنوای د کیمیاوي بایولوژیکل یا جوهري وسله د کارولو په ځواب کې دوی څه کولی شي. په امریکا کې د وسلو د کنټرول د اتحادیې د رپورټ تر مخه په کال 2000 کې روس په خپل پوزي ډاکټراین کې بدلون راوستلو او وروسته د قومي امنیت د انتهایي ستونزې د ورپېښدلو په صورت کې د جوهري وسلو په کارولو کې د پیل اجازت ورکړل شو. د کال 1999 په ډاکټراین کې د جوهري وسلو په کارولو کې پیل اجازت په هغه صورت کې ورکړل شوی و چې کله د روس وجود ته خطر رامخته شي. په دې نوې ډاکټراین کې پړون بیزل دا ویل شوی دی چې د روس خلاف د غټې بشر وژنې د وسلو د کارولو په صورت کې دوی د اختیار لري چې جوهري وسله استعمال کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ادرمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی اویایمه کلیزه غونډه په نیویارک کې روانه ده چې پکې به سکال مهمه ایجنډا په نړیواله کچه د خوراک کمی او د روس لخوا په یوکرین پوځي یرغل وي. دا یو غونډه کې هر کال د نړۍ د اکثرو ملکونو مشران ګډون کوي، خو سکال د روس او یوکرین صدران دغه غونډې له نورځي. د دې غونډې پرانیسته په 14 سپتمبر شوه ده، خو پکې به د مشرانو ویناګانې د 6 سپتمبر نه تر د 20 سپتمبر پورې کیږي. په دې تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د متحده قانونو د لوی اسمبلی سګنۍ کلیزه غونډه په داسې مهال کیږي چې یو طرف ته د برتانیې د حق رسیدلی ملکه الیزابت اخیری رسومات روان دي او بل طرف ته د اوکراین جنگ یو فیصله کن مرحلې ته داخلېدو واله دی. د متحده قانونو د لوی اسمبلی د غونډې د کوربه ملک په حیثیت د امریکای صدر جو بایدن با د نهې پورز د دویم مشر په حیث لوی اسمبلی ته تقریر کولو، خو هر کله چې هغه با د ګل پورز د ملکه الیزابت په اخیری رسوماتو کې د شاملې دو د پاره برتانیې کې وی، نو د هغه تقریر د چهارشنبه ورځې ته اړولې شوې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی د لوی اسمبلی اجلاس لا ناراضي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلد د جمعې پورس خبریالانو ته ویلي دي چې په اوکراین د روس حمله د هغو بنیادی اصولو د پاره ازمایښت ته په کومو چې د متحده قانونو اداره په وجود کې راغلی ده. د نړیوال ګوند ته ویلي دي چې دا اصول پرې نګدي. د زیاتکا چیر روانه هفته ډیره احمد زموږ یقین دی چې اوس د متحده قانونو د دفاع وخت راغلی دی او دنیا ته به دا خودلوي چې متحده قانون اوس هم د اهمو عالمی مسلو د تابع کولو وستوان لري. په اوکراین د روس د حمله له سبب دنیا کې د خوراکي موادو د سری او تیلو نرخونه اوچت شوی دي او دی کمزوري ملکونه د تباهای په غاړه ودرولې دي. د خوراک د عالمی پروګرام مشر ډیوډ بیس له خبرداري ورکړې ده چې په 2 او 3 ملکونو کې 3.5 کروڑ خلک د خوراک سخت کمی سره مخ دي او دوی د قات په لوري روان دي. په دې ملکونو کې د ټولو نه زیات ځپلې ملک سومالیا ده. دغلته د 13 کالو راسي باران نه دی شوی او کراروان اکتوبر کې هم باران اونشو، نو 8 لک خلک د قات سره مخ کېدي شي. ملګرو ملتونو د اوکراین او د روس ترمنځ د ترکی په امداد د شوی لوزنامې لاندې اوکراین نه د غنمو په اوچتولو کار شروع کړی دی چې دا شان د اوکراین غنم عالمی منډهو ته ورسی او د خوراک نرخونه راکم شي. تر اوسه پوری اوکراین نه 1.5 لک میټرک ټن غنم پورته کړی شوی او د 1.5 نه د زیاتو ملکونو منډهو ته رسولې شوی دی. د اوکراین د جنگ د مسلې نه علاوه هم د لوی اسمبلی د اجلاس په موقع د عالمی مشرانو په وړاندې نور ډېرې اهمي مسلې او تنازی پرتې دي.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیبه ده. د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند لخوا تیر ورځ په 400 کې د سیاسي جلسې په وخت
د ګوند مشر عمران خان خپل سیاسي مخالفین په سپکو نومونو یاد کړی دي. د عمران خان لخوا د دغه وینا وروسته په نوموړي بیا سخت نیوکه روان دي. سړونکو وای د سپکې وینا په ځای په کار و چې عمران خان د ولس پستونزو د خپل حکومت کارکردګي ښکاره کړی وي. تفصیل په د ډیوه خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سماجی علومو ماهر پروفیسر درویش اپریدی په وینا چې د نړۍ په جمهوری سیاسي تاریخ کې ګوندونه د کوم فکری او نظریاتي تړون په اساس روان ساتل کیږي، خو کوم ګوند چې یوازې د واکمنۍ لاسته کولو او یا پاپولیزم په نظریه ولاړ وي، نو هغه بیا لکه د تحریک انصاف ګوند مشر مخالفینو ته سپکې سپورې ویل خپل سیاسي ګټه ګڼي.
مسلو باندې بولسی مسلو باندې خبرې وکي او داغه د خل فلار او لسته مخته کیږي، هغه دا کوي چې خپل سیاسي مخالفین هغه پس پکو ټکو یادګي ونو یادګي لبد مرغه، چې عمران خان پاپولیست دی، د پاپولیست شوریدل کی وی هغه دا کی وی چې هغه سیاسي میچریټی نه لري، نو د دې دا کم اډینس دی یا فالوور دی هغه دا کی وی چې هغه د عمران خان نه دا تمه وکړو نه ساتي چې دوی پستون دا یو کلټ دی. دا د مشر ته ګوري، د خپلتا ګوري، او دا چې څه وایي او په دې خوشحالیږي چې هغه سیاسي مخالفینو په سپکه لهجه او عام ولسی چې کم بازاري دی چوي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر سرفراز خان وایي د کرکې او سپکاوي دا ډول وینا د پاره په کار ده کومه قانون سازي وکړی شي. د سیاسي ګوندونو او فعالانو لخوا او په خصوصي توګه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم د عمران خان په دغه وینا خپل عکس العمل ښودلې. د یاد ګوند د کلتوري چارو سکرتر پروفیسر خادم حسین په دې اړه داسې وویل:
ما ته داسې په دې تیر شوي 15 کالو کې مسلسل د ژبې خوېدل یا داسې سپک لفظونه استعمالول، دا ما ته یو خو 1973 کې چې کوم هغه مسلط کړی شوی وزیر اعلی او قیوم خان، د قیوم خان را په دې خوا ما ته صرف بیا عمران خان ښکاري چې هغه دغه قسمه نفرت انګیزه او دغه قسمه د کنځلو د سپکو سپورو سیاست خپل سیاسي مخالفینو په حواله دغه اصطلاحات استعمالوي.
سیاسي څېړنکاران وایي د پی ټی آی ګوند مشر لخوا د سپکاوي کوم روایت جوړ کړی شوی دغه د هیواد سیاسي کلتور د پاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
خبر منو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو له امله د ډینګي ناروغي زیاته شوې ده او د کیسونو شمیرې 3000 نه اوختی دي. زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او په خیبر ضلعو کې رپورټ شوي دي. تفصیل په د ډیوه خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د ډینګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم اپریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوي دي. تر ټولو زیات 1200 د ډینګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي. نوموړي ویلي تیر کال 14000 کیسونه، روان کال د ډینګي خورېدو موسم کې لا هم 2 میاشتې پاتې دي. ډاکټر قاسم اپریدی ویلي د تیر کال مقابله کې کیسونه کم دي، خو چې موجوده څومره د ډینګي بیماران مخې ته راغلي دا هم د اندېښنې وړ خبره ده.
اس سال اور یہ اکثر جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں آتا ہے جو کہ گرم
اور ڈینگی ماشے پر گرم اور نمائی موسم کی زیادتی دا پشکال موسم کی ڈیری دا زل سے نابوم راغلے اور دا دیل وجی دا کی سو نشمیر یو پا دو شو دے ماشو پیداوار پا اوبو کی زیادتی گی اور دا سیلاب دا وجی اوبو ہر طرف تا خوری شوی اور دا ڈینگی اور دا ملیریا دا مریضانو دا زیادتی دو امکان دے د مردان ضلع انتظامی چارواکی وای په ضلع کې د پا یو سلسلور سلوختم لګولې ده. ضلع انتظامی د ټیرونو او د کبال سامان په کولو زینو کې اخیدو باندې بندیز لګولې. د مردان د ډینګي ناروغو مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر مصدق خان وای چې څوک د دې پابندیو خلاف ورزي کوي داوی په ضد به قانوني کاروي کیږي.
دوی یو شی زمو سره بیډلی افیکټډ دی، هغه یو شیرګل دی یو بابوزې ده، شیرګل او بابوزې بلکې ټول ډسټرکټ کې چې کوم دی نو زمونږ الیکټریبلز لګیا دي انډور سرویلنس کې، مزه چې سپروایزر چې آوټ ډور سرویلنس کې.
د صوبای حکومت چارواکي وای په 15 حساسه ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو لپاره سپری شروع کړي، مچردانی تقسیمي او د ډینګي مریضانو ویډیا ټیسټونه کوي. د پېښور لیډر ریډنګ روختون ویان محمد عاصم وای هسپتال ته د ډینګي مریضانو د روړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
پرون موږ میټینګ کړو پای کې دمدا ویلو چې را چونکی تیرو شل ورځو راسي مریضانو تعداد زیاتی کی نو موږ کې د شنور بیډز هم زیات کو. د دې لپاره زموږ یو ډیډیکیټډ ټیم دی چې هغه د ډینګي مریضانو علاج کوي او 24 غنټې موږ اډمیشن هم کوو، علاج هم کوو.
ډاکټر انوی ډینګي بیماری د تیرو سو کالونو هر کال د ګرمۍ په موسم کې راځي. د دې مخنیوي یوازنې لار احتیاط کول دي، د ولاړو اوبو ختمول، په کور کې د اوبو لوخي پټ ساتل، د ماشونه بچ کېدو د وایانې لګول، مچردانې استعمال او د ماخام په وخت کې بدن د ماشو د چیچلو نه پټ ساتلو سره کولای شي چې د کیسونو کې کمی راشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن بیا د یو شاعر یا لیکوال ژوند او فن ته کتنه کړې ده. راځي چې واورو نن د دیوا همکار سردار علي ټکر د کم شاعر ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ګلالې رحیمی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مېرمنو برخه کې د ګلالې رحیمی په حواله داسې لیکي، وایي چې ګلالې رحیمی د پښتو ژبې یو حساس شاعره او د ښاغلي عبدالله رحیمی لور د پښتو ژبې د لوی شاعر عبدالرحیم رحیمی نوسی ده. په کال 1415 هجری کال کې په یو علمي کورنۍ کې زیږیدلې ده. ګلاله د ورکوټوالي نه د شعر او شاعرۍ سره مینه لرله، خو د واده نه پسې دغه مینه نوره هم زیاته شوه، ولې چې د جن همزولی هم د پښتو ژبې لوی شاعر دی. د ګلالې رحیمی شعرونه د خکل ګلونو ګلدسته ده چې د ازغو په خوا کې رازرغونه شوې ده او د زړه د وینو نه رنګ اخیسته دی. ګلالې رحیمی د معلمې د مقدس پیشې سره تعلق لري، نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. د ګلو بڼ کې مې یو ګل خوښ کړی، د ګلو بڼ کې مې یو ګل خوښ کړی، د نور ګلو مې پروا نشته دی، او د پسرلی موسم دی مه تیرېږه، د پسرلی موسم دی مه تیرېږه، او زما داستا خلپ خندا خوخه ده، او زب همیشم ستا پا بند کی گلا، زب همیشم ستا پا بند کی گلا، کشو مملاوی بیا می اغرزوا، او کزلمی تنگ ستا پا خزان کشو، کزلمی تنگ ستا پا خزان کشلو، نمی لجن مرتا بیا فخدا، ما سر خیال ده همزولانو نشتا، ستا ده شیرونو می وینا فخدا، گور کبیا دی را تا اویلی، زوانی دی ما خوری کوا را سرا، ده همزولانو سرا سیالا اوسا، زهمشا دکل خیالا اوسا، او بیا بدینم پخلوان اخلم گورا، بیا بدینم پخلو نخلم گورا بیا بدی مخ پا مخ و نوی نما او چیتلا اسم زما مین بانده چیتلا اسم زما مین بانده د ماشومانو د خیالو پی گمان کدی باور نشت زما پا مینا کدی باور نشت زما پا مینا نسلوائی را تدا خوبونا او ماتا د هر س ډیر ګران یې ګلا ماتا د هر س ډیر ګران یې ګلا نه میزوانی نه میسیالی خوخه ده بس یو شته مینا ستا غواړم بس یو شته مینا ستا غواړم د زیړو ګلو مې خندا خوخه ده. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
خبرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د برما فوج 15 کال وړاندې د روهینګیا فرقی خلاف د زور ظلم یو ډیر ناترسه مهم شروع کړی وو. د روهینګیا د فرقی د خلکو کلی وران کل، خزو ته ورل شرمونه واړول او په زرګونو خزی نر او ماشومانی قتل کړل. د اوولکو سلویخت زرو نه زیات روهینګیا د خپل ملک برما په پریښودو او په گاونډي ملک بنگلاديش کې په پناه اخیستو مجبور شول. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د روان کال په مارچ کې خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې پر روهینګیا فرقه باندې د برما د فوج کې دونکو ظلمونه د قتل عام په حساب کې راځي او دا د انسانیت خلاف سنگین جرمونه دي. برما کې د کال 2021 په فروری کې د راغلي فوجي انقلاب نه راپدې خو اومددي فوج ډیر فوجیان پر روهینګیا باندې په ظلمونو کولو کې او د دوی په قتل عام کې ککړ دي او په دې عملی برما کې د جمهوریت مستقبل تور تیار کړی دی. د برما فوجي حکومت تازه ورځو کې د حکومت د مخالفه ګوند سلور جمهوریت پلوه مشران پانسی کړی دي. د برما د فوج دا ناوړه اقدام بهشکه چې د بشري حقوقو او د قانون د بالادستۍ پر ضد یو ډیر بدرنګه مثال دی. د برما د فوج لخوا په برما کې د شر فساد د تودولو له سببه د انساني خواخوږی بشمار مسلې راپورته شوې دي، خصوصا د کمشمیر نسلی او مذهبي فرقو د پاره چې روهینګیا فرقه هم پکې شامله ده. څوک چې دا وخت د برما ډیر کمزوري خلک دي او په سپک نظر ورته کتی شي. امریکا برما کې د کیدونکو واقعاتو د آزادو تحقیقاتو کې دوه مطالبي مرسته کوي. ګامبیا د خلکو د قتل عام د بین الاقوامي قانون لاندې د برما خلاف یو مقدمه د انصاف بین الاقوامي عدالت ته او په ګرد دنیا کې نورو هغو عدالتونو ته وړلې ده چې د برما د فوج د لاسه د کیدونکو ظلمونو د مقدمو د سماعت اختیار لري. امریکا د برما د فوج د اقداماتو خلاف او په دې لړکی د انصاف او د احتساب د خبري د وړاندې خوندورو د پاره د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اقداماتو مرسته کوي. امریکا با یقینا چې د برما د حالاتو د حال احوال د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت ته د وړاندې کولو په لړکی د متحده قانونو د سلامتی کونسل د اقدام ټینګ مرسته کوي. امریکای د کال 2018 نه را پدې خو برما کې د روهینګیا خلکو د فوري اجتونو د پوره کولو د پاره د یو عرب او یو کروڑ ډالرو نه زیات رقم ورکړې ده. دا رقم به بنگلاديش کې پرتو روهینګیا ماجرو باندې هم خرج کولی شي. امریکا د برما پراکین صوبه کې فساد زپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. امریکا د بنگلاديش او د سیمې د نورو هغو ملکونو د حکومتونو سره ټینګه ولاړه ده چې د روهینګیا ماجرو بوجي په سر اخیستې ده. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکای د بنگلاديش په شمول د ټولي سیمې نه د روهینګیا مهاجرو خپل ملک کې د بیا آبادولو لپاره خپل اقدامات تند کړي دي چې دا شان روهینګیا مهاجر په امریکا کې د نوي سر خپل ژوند شروع کړي شي. امریکا با د آزادۍ بشري حقوقو او د جمهوریت لپاره د روهینګیا او د برما د خلکو په حالو زرو کې دوی سره ټینګه ولاړ وي او د مقصد لپاره د انصاف او د احتساب عمل له د ودی ورکولو اقدامات کوي او په برما کې د جملو خلکو د بشري حقوقو او د عزت احترام د یقیني کولو لپاره به د برما په فوج اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.